السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی چې دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبان ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نه ستړي کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستانه ترهګرې ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستی پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,00,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2,00,000 کسان په شدید نس ناستی اخته و چې له ډلې یې شپږ اویا تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشریزه نن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلینوس ته رسیدلی دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د ناټو دا سرمشریزه برخلیک ټاکونکې بللې ده. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اترپردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې هم د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او دا لوبلړۍ یې ګټلې خو بیا هم په درېیمه لوبه کې به بنګلادیش سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ خو امریکایي چارواکي وایي
موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځیږي د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تېرېدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي.
موږ غوښتنه دا ده چې تازه پاسپورټ باید د یو چا په اساس انچارج شي.
د کرملین ویان ومنله چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایوګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی اوریدونکو. که غواړئ چې د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتې شوو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون وښود چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څېړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډیره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څیړنیز راپورونه د امریکا د دې په خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ، نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د دریم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه کوي چې د تور سمندرګي د غلو تړون ونغځيږي، ل لوګې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک له لوګې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نو وخت هم یادېږي، د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. د دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو IRC وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې، تفصیل له صادق رښتینی اورو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیونو خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. دې کمیټې اندېښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسېدو ده او که د جولای تر 18 بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغېزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو چې له مخې یې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلی او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې سول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 6,25,000 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال سول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 نور کسان هم زیات سوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته سوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغېزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات سو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغېزمن سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو وړاندې درته د پاسپورت په ویش کې د یو شمیر کابل ښاریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له محدودیتونو وروسته له درسونو او کار بې برخې شوي وایي چې په رواني ناروغیو اخته دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو له کبله اوس په منظم ډول ارواپوهانو ته مراجعه کوي. یو شمیر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل له مرسلین ارسلاو.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ په رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنڅه کمې شوې.
حل ګرځیده
د وی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاساتلو له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت خنه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب وو او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونی کې د وسلي کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لګ استفاده کوله. رواني حالت می لږ ښه شو. له ماشومانو سره به می تاوتریخوالی کوه او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمیر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو د شمیر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته ویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، نو امیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی، ځکه په لومړي ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د دې مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
ما په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې، اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بېلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1100 کسانو، نو اوس 2.5 او 3000 کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده، او زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی، او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بېرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر زپړ شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان میرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه له یاده مباسي. په راتلونکي ساعت کې په اتو بجو هم درته درسي ساعت خبرونه لرو، هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورت د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. دا چې د پاسپورت د متقاضیانو ستونزې څه دي، تفصیل به له همایون هیواد واورو.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخ کې روان دي. شپاړس میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي، خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی وو لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې اته میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نېټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورلا پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څلور میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوګنی پریګوژین او د دې ډلې لو قمندانانو سره کتلې دي. د واګنر ملیشو د جون په درويشتمه او څلورويشتمه د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسي رستوف خاروني وو او زرګونه جنگیالي د روسي په خوا مارش کړل. دغه مارش وروسته ودرېد او د وی هوکړې لمخې پریګوجین هم د لنډې مودې لپاره بلاروس ته لاړ. تفصیل سفی الله ستانکزی.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشریف غنی پریګوجین سره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لمړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی وو او د دوشنبه پر ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګوجین سره د جون په 19مه لیدلی. پنځه ورځې وروسته له هغه چې پریګوجین د روسي د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوته لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې په کې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 19مه په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 24مې د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په څلور ویشتمه د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر ایفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډي او هوایي ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15 زره جنګیالي د موسکو پر لوري مارش ول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په څلور ویشتمه ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلې دي. روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژین او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واوریدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژین دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا څو ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژین روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په تیره څه باندې 40 کلنه واکمني کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکېچ وبلل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل د اوبو د ستونزې په اړه یو راپور را اخلو. یو شمیر کابل خاریان د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې په خبره یې دا اوبه د دوی خوراک او څښاک لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شم اوبرسانی هم مراجعه کردیم.
دو بوره سوالو شرکت تلاړو ویلی د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیدي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بيخي جواب کړی دي. موږ خود به درې ورځو کې 2 ساعت درکو په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د 14مې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نو موري وایي چې دوی د الټیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره وبل روچي یوازې د څکاک لپاره کیږي. دا خالي او منځلو حویلې منځلو او دا سنور ضروري کارونه لپاره وب نشو پیدا کولای. کابل داسې ځای دی چې هر کور 2-3 ونې په حویلې کې لري. هغه ته گیدي وب نشو ور کولای.
دی وب د کمښت ستونزې د لامل شوي چې دی وب یو شمیر شرکتونه د کابل په بیلا بیروسي مو کې د ټانکرونو لاره وب وپلوري. خلک وایي دی وب د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د 14مې ناحیې د پله خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد 3 روز بعد
له 2 ساعتونو وروسته 2-3 ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي ټانکر په 150 هم 150 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي روبته وویل
د یو وخت په بسیار کم شته. خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوي. په تیر بیا په بلاکونو کې
په اپارتمانونو کې بيخي وبنوي دوه درې ورځې ورسته وبرازي هغه هم د شپې 12 بجې یو بجې 2 بجې ټول شپه وي خورته ناستیو دوه بو فشار هم ډیر کم وي دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي په ډیر سختۍ سره یو 200 لو باخلو
د کابل خار یو بل اوسینکې یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا له څلور ورځو راهیسې وچ دي حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي دا خو د حل لاره نه ده چې خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته په لیکه کې ستلونو سره کتار ولاړ وي
وموختل په دې اړه د طالبانو د حکومت یوبو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت وایان اختر محمد دغه راپور تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل د یوبو له کمښت سره مخ دی او سکال د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ورزو د کندوز کروندو ته حالته کروندګر وایي چې سکهاله د خټکیو حاصلات ښه شوی تفصیل له خپل خبريالو اورو
خربوزه 50 روپیه
د کندوز یو شمیر بزګران وای د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشټوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لوی ننګونه بولی او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې ساش کال پر شل جریب ازمکه خټکی کړلی او خو حاصلات ترلاسه کړی دی
حاصلات د خټکو یا سکالې خو یو خو چونجای پکې نه د دونه لګیدلای وسه زیاتره خلکو نه کیږي سیدا خټکی وغلی بغصت په یو هغه باندې جبر باندې او خټکای نیم خټکای دغه سکور ته اخلي د سی خټکی نه سیاخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکای دوله خټکای 15 سیاشل سکالې نه سیاخته لایغونه خټکی
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی دی بیا د خټکوی د بازار له نشټوالي شکایت کوي
پروش کال چې وا اکثره چنجان هم ولی وه چنجي وه شش کال چنجي خاص نسته خټکی شش کال سم دی بد نه دی نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی دواوې دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی راکړې خپل خپل په پیسو اخلو او دواوې وا پاشو باندې او د چنجي سره خلک ډېر په عذاب دی
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي خو د کرن ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي
سلوی کلن ګلستان چې لاس کالو رئیس په کندوز ښار کې د خټکوی د پیرو پلور کاروبار کوي وای
صلات شخو بستا خو خره د پروتشن کم اسو
د خټکی واصلات شګي خو بازار یې سوړ دي ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم 15 خټکی اخیستل اوس یو یا دوه خټکی اخلي یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په 160 افغانۍ خرڅوه خو ساش کال قیمت 130 افغانۍ ته راټیټ شوی له کندوز څخه بیلابیلو ولایتونو ته خټکی وړل کیږي
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې ساش کال د خټکوی په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی د چارواکو په خبره ساش کال د دې ولایت په کچه پر 15,940 هکتار بیول للمز مکه خټکی کرل شوی او د حاصلاتو کچه 1,013 ټنه تر رسیږي کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو شول او د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه خټکی او هندوانی هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د خپرونې راپورونه همدومره و. وړاندې درته اونیزه خپرونه د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان دغه څرګندونې په لندن کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې په دوبي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستې پېښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف وایي چې بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته یې د دې ناروغۍ د درملنې 1,50,000 کیټونه لیږلي دي. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نړۍ یو شمېر نور مشران له مخکنه ویلنوس ته رسېدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشري زی مخکې د ناټو څلورویشتو غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ناټو دا مهال 1.5 غړي لري او دوی ویلي چې اوکراین ته به هم غړیتوب ورکړي. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاوونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې هماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاوونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډالو ترمنځ د دریو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دامه طالب چمتو کړی دی. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سورس هم راغلی چې زه په تیشه و حلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده. زما مشر جوی به دیر واقع چو زلی زه ده کور شرلی ما
دا چې د معتادینو گوخه کېده لهغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل در مات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 1500 معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر ته 3 میلیونه ډېر ښودل سوی وو. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ، او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نیزه خبره و نه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور شوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وایي د نشو دوام ته دې سبب شوی چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی خځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادی ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامي بار مونده، ما هیڅ نه میتونم اس کی کومک بگیرم کی ما
نګره. یو دوه څلوېښت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کلو راهیسې نشه کوي وایي. لومړی خاوند معتاد و، او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره معتاده شوه. نګره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سورس هم را غلی چیزه پا تیشا و حلیم او چا خوی را بانده را یستلی ده زما ما شرزوی بیدیر واخه چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
د نګاری په وینا بیوزلی د روغتي امکاناتو نشټواله او ټولنې ناسم چلند پر محتاط حضور د ژوند کړي راتنګ کړي ده د بامیانو محتاط میرمنې وایي چې روغتي خدمت په وخت کې نه لري د نګاری ترڅنګ لسګونه داسې محتاط میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول ویل یې دلته څه خبره ده دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ موږ عملیان خلک یو نه مو د تلو راتلو نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایي ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ارائه کند
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي د همدغه اختلال ذهني حالت دي من جمله هنزوا او ګوشهګیري افسردګي شدید سو هزان او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه یې حلاوتا دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساسو تعداد کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد دی ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدرات توکونه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او د لیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسی دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی درس ساده ده، لیکن چې مزمن حالت تلرشی هغه بیا مشکلات را منځته کوي، کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي، او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه شما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحي و رواني حالتونه ورته پیدا کیږي، او یا همراز عصبي ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکز و د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي، و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي، نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي، او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما و او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مستاسی لانډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پریښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جانا ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم لا ډکې زور ور. غفار جانا بل سیګریټ هم ول ډکه
زور ډکې یال دان نه ناس دان را ډکې
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې واه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خواږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسو ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهیده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو نه دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ په نږدې کا
دی نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړې ده، دغه یې سیټ دی بس یوازې کښېنا.
ښه سمه ده، دا دی کښېناسته ته ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، خو کورته ځم کو موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
او څه کوي دا خو پتون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوشی کا کورتۍ دی چیرې وای کې
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټي په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ور سره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
پختور کې دې پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا چیرته موټر ونه وایي
وایي نه سارا ورشه سیګریټای مونږ پې ووهه کار څه پی وشي په بوږ به په خدای ته واچي
نه وایي کور یې نژدې ده یو ډول به لاړ شي غم یې وکوه
یاره بیخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال ولاکه دومره خندل
نه ځوانانو سړی یو دود ورکي تاسې پوره یو سیګریټای پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره سات مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو
هو سات خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سړی مشه نثار تم سړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاس دې ولې تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی ساعت تېر شو که نه
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا یو عادي بنډار و داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلی و
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټای دې وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به دې وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودرېږه درته وخیر دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چاره نه کوم
ورزا حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولې دی
ښه خیر دی پښو کورته ځم بس دی لرې کوي تاسې هېڅ شرم او یا نه لرې
څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات کړه
ناځوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټای را باندې ووهه او بیا مو ملانډې را باندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خو انډیوالي ده په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو
دا انډیوالي نه بلکې بې عزتي ده تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي
نو دا خو یو ساتیری وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي
بس دا خبرې نور پرېږدی زه سار له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلې وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
بنگ روش رنگ رنگ ستاده بنگ روش رنگ رنگ ستاده بنگ روش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاده بنگ روش رنگ رنگ ستاده بنگ روش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ